دا مشال رډیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. دا مشال رډیو په دې خبرونه کې موزه ګل ایاز او مليحه میرزاده هر کله کو په روانه کړي تاسو لپاره دوه ونیزي خبرونه لرو. لومړی قانوني لاري او دیمه کلتوري خبرونه د مشال رډیو مجله در خبرو. یو دوه رپورټونه هم لرو. خدای سره مخ کې د دې سات تازه خبرونه له مليحه میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامخړه د خبرونو سټکو ته. عوامي نېشنل ګوند اعلان کړی د خپل ګوند غړي مصبر داوډ د وژنې خلاف نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجونه کوي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان هونډې دویم ورځ ده او د یوکرین ولسمشر وایي د روسي بمباریو له وجې ماریوپول ښار په کندرو بدل شوی. تفصیل: عوامي نېشنل پارټي د خپل ګوند د غړي مصور داوډ د وژنې پر ضد نن په ټوله خیبر پښتونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړی. په شمالي وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلدیاتي انتخاباتو ته ولاړ کاندید مصور داوډ د مارچ په 22مه په میرعلي کې نامعلومو وسوالو په ډزو وژلو. د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ویاندي او د صوبایي اسمبلی غړي سمر هارون بیرول پرون په ټویټر باندې لیکلي چې حکومت د پیښې سمدستي او رڼې پلټنې وکړي. هغې وویل ګوند به نن د مصور داوډ د وژنې پر ضد په ټوله خیبر پښتونخوا کې احتجاجونه کوي. بلخوا په شمالي وزیرستان کې د ځوانانو تنظیم غړي او د پیپلز ګوند ځایي مشر شفقت داوډ پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مصور د وژنې پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته په میرعلي سرور را کې روانه ده. داوډ ویل وسوالو په میرعلي چوک کې د پولیسو په موجودګۍ کې هغه وژلو.
میرلی چوک شه د پولیس مخمخ بالکل رو برو مصور خان د نامعلوم افراد وشتو پولیس وی لوډ و نو میش دا غشتنه کی چې ریاست ایوراسه د امن پر کول شه ناکام ویل دا.
بلخوا د میرعلي تانې پولیسو مشال ریډیو ته ویلي چې د مصور داوډ د بجنې مقدمه د نامعلومو وسوالو پر ضد درج کړي او د پیښې پلټنې روانې دي. په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو همکاري او سازمان هونډې نن دویمه او اخیری ورځ ده. د اسلامي هیوادونو همکاري سازمان او آی سي د بارنو چارو وزیرانو اته سلویختمې غونډې ته پرون د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپله وینا کې ویل چې په نړۍ کې د مسلمانانو آبادی یو نیم ارب ده خو ارزښت نه ورکول کیږي. نوموړي وویل چې اسلام او مسلمانان له ترګرې سره تړل کیږي چې د دې هر څه ذمہوار پخپله دي او هغه ځکه چې د دې بیانیې د ختمولو لپاره اسلامي هیوادونو هیڅ نه دي کړي. د مارچ 22مې او 23مې دوه ورځنۍ غونډه کې 2500 اسلامي هیوادونو د بارنو چارو وزیرانو واستازي ګډون کوي. د افغان طالبانو د حکومت په استازیتوب د بارنو چارو وزارت د سیاسي څانګې مشر محمد اکبر عظیمی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د یوم پاکستان یا د پاکستان ورځ په مناسبت د هیواد ولسمشر او وزیر اعظم په ولس غږ کړی چې د ټولنیز او اقتصادي پرمختیا لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر عارف الوی نن د قوم په نوم خپل پیغام کې ویلي دي چې هیواد ته د ورپېښو معاشي او نورو چیلنجونو مخنیوي په اجتماعي کوششونو کې دی شي. د ده په خبره په 1940 کال کې په نن ورځ د بری صغیر مسلمانانو د پاکستان د جوړولو مطالبه وکړه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د پاکستان ورځ په مناسبت خپل یو بیان کې دا خبره تکرار کړه چې د هیواد پخوانیو حکومتونو د ملي ګټو پر ځای شخصي ګټو ته لومړیتوب ورکړو. اپوزیشن ګوندونو په وار وار دغه تورونه رد کړي دي. د پاکستان د پوز دوه پایلټان پیښور تصویر ما هغه وخو وژل شول چې د دوی الوتکه د مشکونو پر مهال وغورځېده. د پاکستان پوز په یو بیان کې پرون ویل چې د دې پایلټانو د وژلو د پیښې تحقیقات به وکړي. د تمریناتو پر مهال د پاکستان پوځي الوتکې پخوا هم بیا بیا ټکر شوې دي. پاکستان د دغو الوتکو پرزې له چین نه اخلي. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وایي د روس د سو ورځو بیرحمانه بمباری محاصره ماریوپول بندري ښار په کندرو بدل کړی دی. په عین حال کې د نوموړي حکومت ماسکو ته خواست کړی چې د ولسي وګړو د ایستلو اجازه ورکړي. د ملګرو ملتونو مشر هم د روس لخوا څلور هفتې مخکې د شروع شوي جنگ د ختمولو غوښتنه کړې. زیلنسکی د مارچ په 22مه وویل چې په ماریوپول ښار کې هیڅ نه دي پرېښودل شوي، تشې کندرې دي. د ده په خبره دا ښار چې تر جګړې مخکې یې څلور لکه آبادي وا اوس یوازې ملبدا، زرګونه عام وګړي یې وژل شوي او نور یو شمېر یې خوندي ځایونو ته د وتلو لپاره د لار موندلو په لټه کې دي. زیلنسکی د ایټلی پارلمان ته د ویډیو لینک له لارې وینا کوله. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې مليحه میرزاده درته وړاندې کړل. لږ مې سسم بزرته په روانه غړي کې دوا ونیزی خبرونی لرو خو لمړی یو دور پټون هم تاسو لپاره لرو. څنګه تاسو په خبرونو کې موریدل عوامي نشتل ګوند خپل ګوند یو غړي مصبر داوړ د وجنې پر ضد نن په ټوله خبر پختونخوا کې د احتجاجونو اعلان کړي. په شمال وزیرستان کې د عوامي نشتل ګوند لخوا بل د انتخاباتو ته ولاړ نومند مصبر داوړ پرون په امیر علي کې نامعلوم وسله بالو په ډزو وژلو. د عوامي نشتل ګوند د خبر پختونخوا وایندې صبر هارون بلور پرون په ټویټر لیکلي نن د مصبر داوړ د وجنې پر ضد په ټوله صوبه کې احتجاجونه کوي. بلخوا د ځوانانو تنظیم غړي وای د مصبر داوړ د وجنې پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجي ناسته په میرعلي سلور لاره کې روانه ده. بلخوا د میرعلي تاڼي پولیسو مشال لري ته ویلي چې د مصبر داوړ د وجنې مقدمه د نامعلومو وسله والو پر ضد درج کړې ده. تفصیل عمر وزیر را کوي.
شمالي وزیرستان کې د مارچ په 22مه نامعلومه وسله والو د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلدیاتي انتخاباتو ته ولاړ نومان مصور داوړ په ډزو وژلې. د شمالی وزیرستان پولیسو مشر حقیق حسین مشال ریډیو ته وویل چې مخپټو وسلوالو په مصور داوړ ډزې کړې وژلې دي. پولیسو د نامعلوم زید مقدمه درج کړې او پلاټن یې کړی. د مصور داوړ وژنې زید عوامي نېشنل ګوند نن د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې احتجاجونه اعلان کړي او روان دي. شمالی وزیرستان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر خلیل خان مشال ریډیو ته وویل چې مصور داوړ پرانا ورز وسلوالو په ډزو ووژلو او وتښتیدل. پولیسو خاموشه تماشا کوله. په میرعلي چوک کې امنیتي کیمرې لګیدلې، هغه دې وګوري او قاتلان دې معلومه کړي. مصور داوړ د شمالی وزیرستان ځوانانو تنظیم غړی هم وو او د یا تنظیم مشر نور اسلام داوړ چې د مصور نږدې ملګری هم وو وسله والو په هدفي برید کې تیر کال اگست میاشت کې وژلی وو. د شمالی وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند یو ځایي مشر او ځوانانو تنظیم غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو لخوا د مصور فاتحه په میرعلي چوک کې اصلور لاره کې روانه ده. احتجاجان دغلته ناست دي.
عوامي نېشنل پارټي، ان ډي ایم، پی ټی ایم، یوت او پیپلز پارټي دا فیصله وکړه چې د مصور فاتحه احتجاجان په میرعلي چوک باندې کېږي چې نیره مزید په د وطن باندې د مصور غوندې ځوانون یا داس نیره چې شهید کړل شوی دي هغه روکتام هغه مخنیوي وشي.
د 2023 کال دسمبر په 19مه خیبر پښتونخوا درې قبایلي ضلعو په ګډون په اوله ضلعو کې د انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شوی وو او ټاکل شوی چې د مارچ پر 1 به د سلورو قبایلي ضلعو په ګډون د صوبې په 13 پاتې ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو تر سره کیږي. مصور داوړ شمالی وزیرستان کې راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د جنرال کونسلر چوکې ته ولاړ وو. خیبر پښتونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو تر لومړی پړاو دوه ورځې وړاندې نامعلومه وسله والو په ډېره اسماعیل خان کې د عوامي نېشنل ګوند یو ځایي مشر عمر خطاب شیرانی هم په ډزو وژلی وو. تر دې وړاندې هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر غړي او مشران په خیبر پښتونخوا کې په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. په شمالي وزیرستان کې لتیرې سمودې راهیسې یو شمېر ځوانان او مشران په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
یاره ګورګینیا، دا مشال ریډیو را نو راکا ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو، را و بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو تا کو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی؟
ګورګینیا.
اولی کا.
جی.
MASHALRADIO. مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا.
دا خو اختیار اغلا.
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې تنه لګی.
مشال ریڈیو تاسو غواګي د مومندو برهان خیلو قبیله وای حکومت تر دې وخت د ویته د مومندو ډیم د ځمکې معاوضه نه دا ورکړي. دوی د دې لپاره په مونډا سیمه کې احتجاج کړي. دوی له حکومت غوښتنه کړي چې زر تر زر دی ورته د ځمکې پوره معاوضه ورکړي. دوی وای چې په ځمکې کې د مومندو ډیم نه د وتلي نه روپی هم نه دی ورکړي. د مومندو کمشنر بیا وای دوی ورته پیسې ورکوي خو باید لومړی دغه قبیله خپل منځي لانجه هم ختم کړي. تفصیل چانه واسطر گزیرا کبھی
نہ منظور نہ منظور نہ انصافی نہ منظور ڈیم کے زمینوں کی معاوضہ جلد از جلد
برہان خیل قبیلی د مومند ڈیم د پاره د دوینه د اخستل شی وزمکو پیسو د نه ملاوی دو پزت احتجاج کړي وای دوی ته باید د زمکو تاوان ورکړل شي. مومند ڈیم باندې کار په مئی 2019 کې شروع شو چې حکومت د برهان خیلو ایسا خیلو او د عثمان خیلو نه 7.5 اکر ځمکه د دغه ډیم د پاره اخستې و. په دې ځمکو کې تر ټولو زیات ځمکه د برهان خیلو د قبیلې و خو دوی تور لګوي تر دوی ځمکه زیاتې اخستې پیسې ورته کم مقرره کړي او بل دا چې د دوی ځمکې کومبل قام پسې لیکلي. مرک توربان خان مشهد ریډیو ته د مارچ په 2 وویل ملک توربان خان او ملګرو په مونډانو مې ځای کې احتجاج روان کړی. دوی غواړي حکومت دوی ته د خپل برخې په مطابق د ځمکو پیسې ورکړي. د ډیم نه د وتلي نهر تاوان دي ورته ورکړي او درې مده چې په ډیم کې دي نوکری هم ورته میلاو شي. عثمان هم د برن خیرو د قبیلې او تعلیمي افتزوان دی وای حکومت چې دومره غټه منصوبه باندې کارونه کوي باید د هغې نه وړاندې د ولس ترمنځ د دغه منصوبو په وجه شروع کیدونکې شخړې هوارې کی.
دغه احتجاج چې کوم دی په دغه حق لبانه دی چې زمنګ دغه کم ځمکې دی قوم برن خیلو هغه ای ډی سی مومند او ډی سی مومند بالکل دغه چې کوم پیکج راغلی هغه نیولې پیسې نیولې دی.
نو هم د مارچ په 2 مشال ریډیو د اسیسټنټ کمشنر او د ډیم د پاره د جوړې کمیټې مشر غړي قیصر خان سره رابطه وکړه. هغه وویل چې دی خپل د احتجاج کوونکو ځای ته ورغلی خو زیاته یې کړه حکومت د برهان خیلو قبیلې پیسې هیڅ یو بل چاته نه دي ورکړي او د پیسو او د ځمکو په حواله د دوی سره د برهان خیلو عیسا خیلو او د عثمان خیلو قبیلو معاهدې هم شته دي. د نهر په حواله سره یې وویل دغه نهر په لنجمن ځای کې جوړیږي. په ریوینیو محکمه کې دغه ځای د 400 دی ولی په قبضه کې د مومندو دی. دوی تر د لنجې د هواریدو پورې پیسې په سرکاري خزانه کې ساری کړي. د محمدونو د قامې سیبلې غړي ساجد مومن نه مو پوښتل چې دغه لنجبه څنګه هواروي. نو دوی وویل دوی به کوشش کوي د جرګې د لارې د قبیلو ترمنځ لنجې هوارې کړي.
د ټولې علاقې د پاره به انشاءالله دا یو بهترین پروجیکټ دی. زه د خپلو عوامو نه امید لرم چې کوم د خپل مسایل دي دا به مونږ د جرګو سره توهیم سره حل کوو.
او د یادونه ورده چې په اسلام آباد کې د خارجه وزیرانو په غونډه کې د اسلامي ترقیاتي بانک لخوا د مومندم د پاره 180 میلیون ډالر هم منظور شوی. د ریډیو پاکستان په ویب سایټ د مارچ په 20 د چاپ شوی خبر تر مخه د بانک د مشر محمد الجسیر او د پاکستان د اقتصادي چارو وفاقي وزیر عمر ایوب ترمنځ د ډیم د پر د امداد معاهده باندې دستخطونه هم شوی دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېدي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بوريوال کاکړ تاسو وړاندې کوي.
مشال لوی تاسو یې غوږی علاج من اساسم وزارت په دې پاتې برخه کې 2 خبرونه لرو. لومړی به قانوني لارې خبرونه ته غوښ شو. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ زموږ همکار بوريوال کاکړ جوړوي او د دې رستو د مشال رادیو کلتوري پروګرام د مشال رادیوي مجله درخورو چې نجیب امیر قربته. خو نو لومړی به قانوني لارې خبرونه ته غوښ شو.
د د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونې خبرونه اوریز بوريوال کاکړ مو د قربه په سر کله کوم. د دې اونې په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین پر وړاندې کې د ازادۍ څه معنی ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای سي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سي نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنی لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنی او تشریح کیدای سي، خدای د فردي ازادۍ په اړه داسې تشریح کوي:
دا هغه ازادي ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای تدلی شي، یو کس یو خپل کار تدلی شي، روزګار تدلی شي، په هغه معنی د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بند کړی شوی نه وي. نو دغې ازادي چې کومه ده، د دغې ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلي دي او د دې په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصله مرغلی دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځې په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټول په دې کې رالی.
نوموړی وایي چې ریاست به خلکو ته دا زمینه برابروي چې هغوی په آزاده فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ لپاره دوی لیبرټی ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټی ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیان چې دی دې ته خپل حقيقي جامه ور وغوندي، د خپل ازادیان نه خوند واخلي، چې څومره ازادیان دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، په لار کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د آئین لمخي د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی، بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپل رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په آئین کې د ازادي بار بار ذکر شوی دی، لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی پدې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر ازادۍ، لکه مثال یو کس ته دی غو پسین کې د خبره شور د شکاری یو خبره، نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته، قانون یې نه معنی کوي، یو خبره به د ورته شکاری اده په جلسه کې هم کولای شي، په یو کونجی کې هم کولای شي، په یو ګټ کې روډ باندې هم کولای شي، خلکو په مخکې هم کولای شي، جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي، یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی، په صفاتو کې تنقید کولای شي، دی دغه پر ضد لیکل هم کولای شي، دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي، خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له ایډوکیټ سمیع الله څخه مې وپوښتل چې د آئین له مخې ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظربند کولای سي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظربندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به مونږ خبر وکړو په نیولو باندې. نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروري خبره چې کومه ده، سیاست یو کس گرفتاری نه، د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی. چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا دا جرم په صلیح سره حصہ جوړ کیږي یا جوړ شوی دی دا کس، نو د آزادۍ د سلب کولو لپاره او د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی چې کوم عنصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی، هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي. هغه جرم چې کوم ریاستی ادارې پولیس چې کوم یې هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتارولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د آئین له مخې غیر قانوني ګڼل کیږي. ایډوکیټ سمیو لا زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندی کې چې کوم دا ریاست ته په دې حواله سره څه نه څه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق بورده وایو، یا ریاست چې کوم دی قانوني صلاحیت لري. هغه قانوني صلاحیت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود وي، داسې څه قسمه شوبه ظاهرېدی شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولی شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په هغو کې څه داسې دخل اندازي کېږي چې هغه د ریاست په مفاد کې بنه وي، یا د هغې نه علاوه د امن و امان داسې یو مسله پیدا کېدی شي چې د دې کس بهر راوتل چې کوم وي هغه د امن و امان دپاره خطره جوړېدی شي. نو په دې وخت کې بې ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي، هغه په کور باندې هم بېشکه کولی شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي، نو آیا هغه فرد د دې پوښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي؟ ایډوکیټ ہدایت وزیر په دې اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سی، نو هغه خود معلومه شي کس چې ما دا جرم وکړ نو ځکه پولیس ونی وو، او کنه دا سه چې کس ته پته نه وي چې دا اوس پولیس ولې راغلی دي، نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آی آر ور وړي چې په دې ایف آی آر کې مونږ ته پکاري، او یا که ایف آی آر نه وي نو بیا به دوی وارنټ وړي، او په وارنټ کې به هغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جاری شوی وي، دا وارنټ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي د هغه کس خلاف، نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو له بده مرغه دلته یو نظام داسې دی، خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته، خلک نیسي پولیسي زوري تنګي نه، خو خلکو ته صحیح پته شته د قانون او نه پولیسو ته هم داسې پته نه لګي، خو بس هغه د زور او ډنډې د وجې دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کنه قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بيخي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمیو لا زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکي ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکي کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې یې گرفتاروي.
بالکل د پاکستان آئین دی دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کله یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل اداره چې هغه دا غي هغه کې استطاعت مطلب صلاحیتونو کې د گرفتاری صلاحیت موجود وي، هغه اداره کو کله دا کوشش کوي چې یو کس گرفتاره کړي، نو دا غي مکمل دا ذمہواری ده چې هغه گرفتاری اون کې کس ته دا غي د گرفتاری وجوهات هم په ساتي په فوري تور سره بیان کړي چې تا مونږ گرفتارو په دې دي وجوهات وګونیات سره تا مونږ گرفتارو، نو دا بالکل دا هغه هر کس ته دا حق حاصل دی کوم چې گرفتاری کی چې هغه ته د خپل گرفتاری وجه چې کوم یې هغه په هغه مقصره وضاحت وشي په کوم مقصره چې د گرفتاری کی.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا 12 راهیسی پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړی دی. که څه هم ریاست دا نه مني، خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دې خلکو راپیدا کول هم د ریاست ذمہ واري ده. اوس پښتنه ده چې ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. ایڈوکیټ رحیم وزیر پادی اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیو شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویشر ګنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته موږ به عدالت ورته وایو دیږي عدالت کې به اصلر ویشر ګنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویشر ګنټې کې نه خامخا پیش کوي. دغه وجدا دا چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر تلرویش ګنده نه زیات نشي پرخوده ولې چې پولیس بعد وقت دلته کلچر د سیده یو ریواګل ریواج د سیده شوه دی چې هغه ټارچر کوي وال ترټل کوي وایي نو په دې وجه باندې تلرویش ګنده کې دنه وال ته پیش کوي د تا په پته ولګي چې تا باندې ست تور لګیدلې دی. هغه چې کله الته په دا جج مخ ته پیشي جج به تاسو ته وکی چې تاسو ته کم جرم کړی ول د ګناي سو نو په دې نه بعد بدتا هم یو موقع ملو شي دا خپل خبرو کړو دا خپل د وکیل پترو باندې
د یو فرد ل گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کول سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کم ځای کې د گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ورځ ګنډې کې راو نه رسېدو نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ورځ ګنډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لري وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي بازارټي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې کله یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوي کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل شي. له ایډوکیټ سمي اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلای شي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر په پاکستان کې کوم دی دا کم ڈپٹی کمشنر ورته موبایل ته ضلع سربراه چې دا غسره د دې اختیارات پر ځای چې هغه دا حکم جاری کول شي چې یو کس د میشت لپاره دو د لپاره زیات نه زیات دریو میشت د لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کول شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو اغوی سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توثیق کول ضروری دي نو بیا هغه مزید هم په هغه کې توثیق کولی شي نورو دریو میاشتو لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي ضروری ده چې هغه په کم نه کم 15 ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به دې کس ته د دې خپلې نظر بندۍ هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
د دفاع حق دی ته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼه د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې چې دته د خوخي دغه ملاو شي وکیل او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي ځان ته وکیل ونیسي نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکي او سرکاري وکیل به دغه کیس مخه ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خودته هم حاصل دی او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغه دفاع وکي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکو خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د پوینا ډیر خلک په دین دي خبر
تاڼه ته چې کس بوزینوال ته دوی سره دا بیت پته نه وی چې را مونږ ته وکیل پکار دی او نه د پولیسو دا ویلای شي کني پولیسو چې وای چې را زمونږ وکیل درا شي کنه مونږ دی مونږ خبر هم نه کوو او دا هم د یو کس حق ته چې دی غلی پاتې شي غلی پاتې کې دلم یو حق ته.
د پاکستان د 1903 اویم کال په اساسي قانون یا آئین کې هر ملزم ته د منصفانه سماعت حق ورکړل شوی دی. ایډوکیټ سمی اولاد د دې وضاحت کوي چې په منصفانه سماعت کې کوم څه شامل دي.
د ټول نړۍ خو چې کوم منصفانه سماعت ضروري انسر دی هغه دا دی چې کوم کس فیصله کوونکی دی، مطلب کوم جج دی، قاضی دی، داغه د دغه کیس سره د دې کس د دې معاملې سره براهرات اس قسمه تعلق نه، بلکې هغه یو مکمل غیر جانب دار دی. دویم د منصفانه سماعت د لپاره ضروري چې کوم څه دی هغه دا دی چې د یو ملزم خلاف په عدالت کې کوم قسمه ثبوت هم وړاندې کیږي، هغه کو تحریری شکل کې یا هغه زبانی گواهی یا نور داسې څه قسمه ثبوت وي، نو چې هغه ثبوت باندې دې ملزم ته دا مکمل حق حاصلي چې هغه د رښتینوالي یا د هر ثبوت چې کوم دروغوالی دی هغه معلوم کړم شي او په هغه باندې هغه سوالونه وکړي. درېیمه لازمي برخه ده منصفانه سماعت دا ده چې یو ملزم کو چیرته غواړي چې هغه په خپل حق کې په خپل دفاع کې څه ثبوت راوړی شي، نور د خپل مطلب د خپل دفاع دپاره د خپل بېګناه ثابتونې دپاره کو هغه وغواړي،
د مشال رادیو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو په 19 خبرونه قانوني لارې کې د آئین لمخي یو فرد ته لګرفتاری او نظربندۍ د تحفظ او لدی سره د تړلو موضوعاتو په اړه واوریدل. لدی سره د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. زه بوریوال کاکړ در سره په مخه ښه کوم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.
لاجمن سرسام د مشال رادیو قدرمن اوریدونکو وزارت ونیزه کلتوري خبرونه د مشال رادیوي مجله در خبرو د خبرونه تاسو لپاره هر ونه زموږ همکار نجیب امیر جوړوي. نو راځي چې د دې ونی مشال رادیوي مجله ته وښو.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو زه نجیب عامر مو په تازه غنا کې هر کله کوم د خبرونه درته په افغانستان او پاکستان کې د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په ګډو کې با ووري په باچا خان مرکز په خور کې د غنی خان شپږوشتم تلین ول منزل شو
چې مو ترقی خلکې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچرته زو خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه برش.
په خوست کې د شاملې په نوم مشاعره کې لزګونو شاعرانو ګډون وکړ.
کشران مې زکه خوښ دي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشر تکې نه دنیاوی غاپ لګولې جوهرم کلا کلا چې حشولې ګلې اوخري بابا د کاکا په مخ کې پرې غاپ لګولې.
ترګې وړاندې ننګرهاریانو د نرګس ګل مشاعره جوړه کړې و.
زم غواړي چې دا رقم مراسم هر وخت به موږ وتا سو کو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره وړاندې کو او لسته وخایو.
د سندرغاړي مظهر خان سره مو مرکه کړي. هغه د خپل استاد ظاهر ماشوخیل پاډوي
تقریبا 22 سال میو شو د ظاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستۍ کې لکه جون کو لګي د میوزیک هم کو. زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د مینې را لراکړه.
د مارچ په 15مه د پیښور په باچا خان مرکز کې د پښتو ژبې د فلسفي شاعر غنی خان شپږوشتم تلین ول منزل شو. په دې موقعه لیکوالو پوهانو د غنی خان پر ژوند او کار رڼا واچوله. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دې موقعه ویل ډیر زر به د غنی خان په یاد د غنیات په نوم یو کلتوري او ادبي اداره جوړوي چې د پښتنو اتلانو پر ژوند او کار به څېړنه کوي. د مشال خبریال شاهنواز ترکزی د غنی خان تلین غونډې ته ورغلو. نور حال لاغنه په دې ریپورت کې ورو.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان د غنی خان د شپږوشتم تلین په غونډه کې اعلان کړی باچا خان ټرست په د غنیات په نوم نوې اداره جوړوي. د مارچ په 15مه په باچا خان مرکز کې د غنی خان تلین غونډې په مهال نوموړي زیاته کړه د دوی د ډیره وخت خیالو د غنی خان په شمول د نورو شاعرانو د کلامونو او دغه شاعرانو د ژوند په اړه د څېړنو لپاره کومه اداره جوړه کړي.
نو دا ټکه هم ما سره په مزغو کې د ډیر وخت نه او د غنی د کلیاتو نه دا ټکه ما اوخ کې و. د د غنیات په نوم به ان شاء الله زمون د یو نوې ادارې تاسو ته اعلان کوم. او دا اداره چونکه د غنیات په نوم ده نو دا محدوده نه ده، او ان شاء الله غنی خان بابا سره سره هغه ټول ستوري کوم چې د فن او د شعور سره تړلې دي هغه به ان شاء الله په پښتنو په دې خاوره لکه د زلند ستورو نوم چته.
په دغه غونډه کې د خیبر پښتونخوا صوبې نه علاوه د کوټې او د کراچۍ نه هم ملمانو ورغلي. د غنی خان په ژوند د شاعرۍ پر رومانوي مزاحیه سیاسي او سماجی اړخونو ډیر بحثونه هم وکړل. د بادشاہ خان مرکز په لویه برانډه کې بهر د پینټینګز یا انځورګری مقابله هم وشوه. دغه مقابله کې د 1500 انځورګرانو لخوا د غنی خان او په ځینو نور موضوعاتو باندې تصویرونه هم جوړ شو چې ورستو په دغه مقابله کې دریو هغه تنانو ته چې تر ټولو ښه انځورونه جوړ کړو ورته مډل او د ستاینې سندونه ورکړل شو. دغه مقابلې په ججانو کې یو پیر حامد خیشګی هم وو. خیشګی په عبدالولی خان پوهنتون کې د آرټ او ډیزاینینګ اسسټنټ پروفیسر دی. د د په جوړ شو انځورونو کې د خپل پیژنګرو د خیشګی خان د نوم سره کوي.
لکه غټ شاعر دی غنی خان دی، شاعر هم دی، ادیب هم دی، آرټست هم دی، عالم هم وو، هر یو سیز فلسفي وو. نو په څنګه چې په د باندې کار شوی داسې په خوشحال باندې په کار دی، په رحمان باندې په کار دی، په پیر روحان باندې په کار دی. نو چې څونه مونږ په دې باندې کار وکړو نو خو دی لکه شاعر چې دی هغه په شعر کې ولیکي نو هغه سره په پښتو کې شو کنه یا په انګلیش کې ولیکي نو په انګلیش کې. نو چې پینټینګ او ډاکومنټري فلم په جوړ کو هر دنیا کې هر یو ګوټ باندې کوي چې دا یو ویژوال دی او ویژوال باندې هر څه کسبي.
دغه غونډه ته ډاکټر عباسین یوسفزي، ډاکټر یار محمد مغموم، د غنی خان وسیب آرام خان، د کوټن ورغلی ډاکټر نصیب الله سیماب او د ډاکټر پروفیسر نواز یوسفزی په شمول نور هم خبرې وکړي. دا غونډه ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین هم وینا وکړه. نو موړی و غنی خان چې کوم شیرونه لیکلیو د هغه وخت خلک پرې نه پوهیدل. ونن وختونه په خلکو څېړنې وکړي، فکری انداز سره پرې خپل ځانونه پوهی کړل. نو وس هر فکر لرونکو غنی خان خپل خپل اړه طبيعي
چې مو ترقی خلکې نو غنی خان دومره ترقی پسند کی چې ته چې خدای پاک اوس بچر تزو زکه چې هغه بیا د دنیا د ټولو فلسفونو برش خو چې مذهب ته راکاږي نو هغه د ټولو ولیانو نه برش. نو د غنی خان زمون په جون هغه شخصیت او زکه چې رحمان بابا، خوشحال بابا دا مونږ ویلی دی خو لیدلی نه دی. غنی خان مونږ ډیر زیات لیدلې ده، د ضرورت نم زیات لیدلې او نن دغه شخصیت مختلف رنگونه دي. او چې د اثرات خبره راځي نو پاګه د دنیا د حالاتو چې کوم اثر نو هغه انقلابی اثرات.
د شنواز ترغزی رپورت مو اوریده. د خبرونې په دې برخه کې د ممتاز اورغزی هغه کلام د سردار علي ټکر په غږ درورو چې پکې غنی خان ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړی دی.
Thank you.
د سردار علی ټکر په آواز مو د ممتاز اورکزی کلام اوریدو. په دې کلام کې د غنی خان او د کائناتو د ستر خالق ترمنځ مینې ته کتنه شوې. د مشال رډیوی مجلې ته وګه. په مارچ او اپریل میاشتو کې په افغانستان او پاکستان کې د پسرلی راتګ سره سم د لویو مشایرو لړۍ هم پیل کی. موږ هم درته له خوست او ننګرهار د مشایرو راپورونه لرو. اول ورزو خوست. هلته د خوست ولایت اړوند د صبریو او یعقوبیو په ولسوالۍ کې د لسګونو شاعرانو او د شعر او ادب د مینوالو په ګډون د شملې په نوم مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې د خوست سربیره د شمیر نور ولایتونو شاعرانو هم ګډون کړو. د دې مشاعرې تابع کوونکو ویل له دې غونډې مخه د پښتو ژبې پالل او د خلکو د فکرونو رغول دي. د خوست صبریو او د یعقوبی ولسوالی په تیرو شلو کلنو کې د دې ولایت له ناامن سیمو څخه ګڼل کېده. نن حال ته نجیب الله لو خیل پر رپورت کې
د شملې مشاعره کې د لوی پکتیا، لوی ننګرهار او ځینو نور ولایتونو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. د مشاعرې یو تن تنظیموونکي سبیل سعد مشال راډیو ته وویل چې د دې مشاعرې موخه د پښتو ژبې او ادب پالل او د ولس د ذهنیت رغول دي.
د ټولنې کې عام ذهنیت ورغول شي، خلک یو مثبت لوري ته رهي شي او د دې ترڅنګ پښتو ادب او پښتو ژبه وپلل شي. ان شاء الله ملګرو ته ډاډ ورکو دغه مشاعره چې سګ کالی څولرم کال دی دا بلا دوام کوي.
د پښتو ژبه پیژندل شوی شاعر پیر محمد کاروان په اوسنۍ حالاتو کې د شملې مشاعره هله بخون کې وخوده او د پښتو ادب په ډګر کې نوی راټو کېدلی او ځوان استعدادونه وستایل.
د شملې مشاعره ما چې ولیدل په دې حالاتو کې ډیره هله بخون کې و، ډیره د جمع و جوش نه ډکه و، ډیره ژوندۍ و. زړه کې مې دا دعا وکړه چې خدای دې افغان وطن، د افغان وطن ځوانان او دغه ادیبان، لیکوالان او شاعران او هغه څوک چې د دې وطن سره مینه لري خدای دې د بده سترګو وساتي.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر یار محمد پردیس ویل د خوست ګڼې سیمې د هنر او ژبې د بډاینې لپاره پنځون کې لري چې په راتلونکي کې به د پښتو ژبې د ویاړ سبب وي.
خوست په سیمه سیمه، په کلی کلی، په ولسوالۍ ولسوالۍ کې لسګونه بلکې سلګونه دغه سي د هنر او د ژبې د بډایښت لپاره تخلیقګران لري او پنځون کې لري چې راتلونکي کې به د ژبه او ادب او پښتو ژبه به پیو ویاړي.
په مشاعره کې د خوست او نور ولایتونو لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزل، نظمونه او بیتونه واورول. خوستی شاعر جهانزیب جوهر د مشاعرې ګډونوالو ته طنزیه شعرونه وړاندې کړل.
کشران مې زکه خوختي د مشرانو نه ملګرو چې کوم مشرتکې نه دنیاوی غاپ لګولې. جوهرم کلا کلا چې خشولې ګلې اوخري بابا د کاکا په مخ کې پری غاپ لګولې.
د ننګرهار څخه راغلی شاعر جاوید دلدار چې په دې وروستیو کې ټولنیزو رسنیو کې لکتونکو سره خپل شعرونه او ترنمونه شریکوي، هغه هم د شملې مشاعرې ګډونوالو ته ترنم وړاندې کړ.
رزق زړه دې رانا
لخوستا همیشه بهار ننګرهار ته ورسو. په ننګرهار کې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره په تیرو ورځو کې ترسره شوه چې په لزګونو شاعرانو په کې شعرونه وویل. نرګس ګل مشاعره د تیرو اتو کلنو راهیسې د سپرلي په موسم کې چې د نرګس ګلونه په کې رسیدلې وي او وږمو یې د ننګرهار فضا معطره کړې وي په ننګرهار کې جوړیږي. نو تفصیل له جلال آباده د مشال لاډیو خبریال په دې رپورټ کې راکوي.
هجر یہ پزڑ باند دا غلیا مغلیا مڑنگ پلا رزم سرگونی ولیا
دا غبر ترنم دا ننگرار دا اطلاع تو کلتور ریاست لو انگر سخاوری دل کیگی چرته چې د نرګس ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. د مشاعرې د پیل لمخه په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر قاری نور محمد هنی وویل:
زه ډیر خوشاله ده غچانم چې چا چې د دې مشاعرې ته دا وخیده اوس حضرت منصر مجلس کې ناشته د لوی الله نه ورته عمر دراز غواړو. زه مو غواړم چې دا رقم مراسم هر وخت به د مو وتا سوکو د ادیبانو لیکوالانو نظرونه او فکرونه سره
په مشاعره کې پر غزلونو سربیره نظمونه هم وویل شول چې د ضیاءالدین همتمل د نظم یو برخه یې ستاسو پر وړاندې کړو.
نه ټپیش ته نه دی اورم سندرې د پاولیو شور دی نه راځي دلبرې د بنګړیو شرنګ دی بیا دوزخی شوی کهکشان په څیر قامت دی رامات شوی په ښکلا دی تور دیوانو کوډي کړي له یاغې وجود دی سوړه سویلۍ خیژي لونګین د سینې دی کنګل شوی اژدها د زمانې بهانې ګوري ګاونډیان دی بیا د حسن دلالان شول شنه خالونه دی د ټنډ یتیمان شول بیا بیخي در سره کیږي
سوالګری د پاولې شور دی ناراضي دلبري. لا جلال آباد مو د مشال لډیو د خبريال پر ریپورت کې د نرګس ګل مشاعري حال اوریده. سورز وړاندې په پیښور کې د افغانستان او پاکستان د پښتنو هنرمندانو یو کلتوري او سندري زغونډه جوړه شوې و. په دغه غونډه کې د نورو سندرغاړو ترڅنګ مظهر خان هم برخه اخیستې و. مظهر خان د ډیر یو هنرمند دی چې له ډیرو کلونو راهیسې د ولسي سندرغاړي ظاهر ماشوخیل سره جوړه سندرې وایي. د دواړو ترمنځ د شاګرد او د استاد رشته ده. دا په داسې حال کې ده چې په اوس وخت کې نوي سندرغاړي چاته ګوړه یا شکر نه کوي او د کمپیوټر له لارې د سندرو لپاره لار هواروي. د مشال خبريال شانواز ترکزی له دغه خوږجبي هنرمند سره خبرې کړې دي او ورنې په خبرت د افغان هنرمندانو د تازه کډوالې پاړه هم معلومات وخته دي.
د ډیر میدان سره تعلق ساتم. په خبر کې جون کوم جی تقریبا 22 سال میو شو د ظاهر ماشوخیل استاد دی په سرپرستۍ کې لکه جون کو لګي د میوزیکم کو فنم کو جی
سو موزیک دې سړي
زه جی بس د سکار دی چې د استاد سره چې کوم دی نو د اواز شاګردی ما دا غینه د اواز شاګردی کړل کنه و وسه پوری ورسره يم لکه دا سې ډیر زمام بخلی پګان ملګری راغلی رئیس بادشاہ غوندی بادر زیب غوندی خو زما داسې و چې زما استاد مال لکه د پلار لکه د رور لکه د استاد نه علاوه د مینې را لراکړل
خو استاد
ډیر ډیر خو
قربان خو دې شمه مزر رور که دغه پښتنه در نو کومه نن دلته د ایونت کې څنګه ما غینم پښتنه وکړه یو هنرمند واحد د انسان دی چې هغه عام سره سیاستدان مولا د بل قوم سره لکه کومند نو افریده یا دیروجه دا ټول په یو ځای باندې را شاید مونږ عام خلک راغوند کو سیاستدان خو خپل پارٹی راغوندې بل څوک نشي هنرمند واحد د ستند چې هغه هر څوک په یو ټغر باندې کې نه
او
ځانته ابو یو خوري دن کې ته جوړې شي ته ما ووره هنرمند دومره شکر دی او حیثیت دی زموږ په ټوله نه کې خدای ورلا ورکړي یو وخت په ډیر کې داسې حالات بدراغلي او په سواد کې بدراغلي زما هنرمندان دا غزه هم راغلي هغه حالات بس تا په زین کې او چې هغه سیس ته وګورو دا سترګې پټې کو کوم وخت په تات پیر شوه دی یو بد وخت او نن زما د افغانستان د ننګرهار او د کونړ په خلکو باندې تیری څه احساسات دي زین کې ستاسو راځي چې یره د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ځکه چې وخت کې ته هم مرسته ته لیواله وي چې خدای ما سره څوک مرسته د دوی سره باید خلک څنګه مرسته وکړي ټول پښتانه
سبا خبر ده سیده چې د دې دا اوس چې کوم حالات راغلي په بر پښتونخوا دغه حالات چې کوم دي کړنو موږ واړه رالو شو دغه حالات چې کوم دي د دوی غریبانو باندې چې کوم دي کړنو تیریږي لګیا دي د دې مخ کې هم چې کوم دي کړنو دوی لکه کوزي پښتونخوا ته راغلي او د بر پښتونخوا سمره فنکاران ملګری دي اغي دلته چې کوم دي زما په یاد سره یو
تیس سال یا پچیس سال مخکې چې کوم دی دا ټول هنرمندان چې اوس تاسو دلته یې نه لګیای دا غون هنرمندان د دې ځای نه چې کوم دی دوی خپل لکه مثال په تور باندې خپل یو مقام ساز کړی. الله پاک هم دې کوزي پښتونخوا کې دي له مقامات لکه هغه ورکړي دي. الله پاک پہ ډیر رحمې دلې دی او اما قصی چل لکه اوس هم دې باندې هغه حالات راغلي. نو مخکې چې څومره لکه مثال په تور باندې اویرنس یا تعلیم او شعور هغه مینه کې نه وا خو لکه نور هغه د فن هغه محبت او هغه مینه خو لکه سره دي یو بل سره ساتله. او مونږ هم چې کوم دی بری پښتونخوا ته لاړ شو لکه دوی مونږ له ډېره مینه راکوي. او بله خبره داسې ده چې زمونږ دا کوزه پښتونخوا خو داسې ده چې لکه مخکې هم د دې دپاره زمونږ د کلي زمونږ د ښار زمونږ د دیرې زمونږ د حجرې ورونه دي ته مخکې بیرته اوس هم بیرته دي زمونږ په زړونو کې د دې ځای دی او مونږ ولې په زړونو کې ځای ورکړی دی. جی
ډېره خو دې مننه کوم زر به دغه ډېره وړه غوندې واخرنی پښتنه درنه وکړم چې شاید داس یو څه په هنر په لاره کې داس یو څه سیز وی چې هغه کله دې سوچ کړی وي چې یاره دا خو په ننګرهار کې دا یو سندرغاړی دی اوس که د هغه سره زه لږ میلاو شم او دا تېر نه زه زده کړم. یا شاید د هغه ځای یو هنرمند کتلی وي چې یار ظاهر ماشوخیل صاحب چې کوم دی نو هغه یو دې ځای کې ټپه کولی شي یا فرض کړه دې ځای کې یو هنر د ده سره زده او دا تې زه زده کړم خو موقع نه وه میلاو شوې چې راشه درشه شاید وخه اوس چې دا رالم څه فکر کوي چې یاره زمونږ دا هنر به دې سره نور هم هغه شیان چې کوم ستانه دي زده د هغې نه زده کړي یا د هغې نه دي ستانه زده کړي داسې مې یو موقع شته او یا نه.
ولی نشته جی دی د افغانستان موسیقي خو ډیره خوږه موسیقي ده او د دې موسیقي چې کوم دی کړو په دې کې هغه د پښتو کلچر او هغه چې کوم دی هغه نمائندګي کوي هغه واضح ښکاری. او لکه دې کې ډیر ستر ستر استادان شته چې مخکې هم لکه ما تاسو ته ذکر وکړو چې زمونږ د پیښور ډیر داسې سندرغاړي د دې اوسیدونکو د دې زی هغه چې کوم دی لکه اوس مثال په تور باندې سید اګل مینا استاد شو هغه ډیر یو ستر استاد دی غټ شخصیت دی هغه نه ډیر زده کړی دلته کې د پیښور فنکاران هم کړی وي. او لکه شکر الحمدلله زمونږ په پیښور کې هم لکه داسې داسې استادان شته. زه د دې خبرې ګوایم کنه جی یو فرمان ماشوم یو سندرغاړی هغه هم لکه افغانستان د سیمه دی اوس لکه شاید چراغره بی هغه دغه مشرور او هغه راغه یو زمو استاد سره هغه کینو غینی هغه چې کوم دی خه باقاعده لکه هغه میراثیان ورته ویلې شي دغه د پلارو د نیکنه د فن را روان دی کنه. خو په دې افغان فنکارانو کې د بری پښتونخوا فنکارانو کې داسې الکان مې هم لیدلې دي چې دا غي مشرانو خپل کشران راوستي دي او زما د استاد سره کېنه ولې او ورته ویلې دي چې یاره استاد جی دې ته چې دې کنه دا تاسو د आवाज نه ډیر متاثر دي دا تاسو د غږ نه متاثر دي تاسو ویل کنه چې لکه ظاهر ماشوخیل په یوځې کې ټپکه ولې شي د دې الګ دا شوق چې یاره زه هم لکه د ظاهر ماشوخیل نزد کړو کوم هغه ځې کې ټپو کم چار به ته ویم هغه لکه ظاهر استاد ماشوخیل کې چې کوم د پښتو د کلچر د ثقافت د اوجری زمون استاد خود د اوجری فنکار دی کنه جی د میدان فنکار دی او جی او ما تر وسه پوری زما 20 کی سال وشو د استاد سره ګرځم را ګرځم ز سیبل کدا کریډیټ هم زمون په رغه کی د جون او د فن په جون کی دام حاصل لې چې مونږ د استاد سره د ملیشیا کې د پاکستان امبیسی کې هم پروګرام کړی دی.
اوریدونکو د مظهر خان خبرې مو اوریدي. زنه جی بامر لتا سو اجازه غواړم او تاسو بل نظر کوم چې پتلوتلو کې د مظهر خان او ظاهر ماشوخیل په واس دا جوړه ټپی وره
سندره خو جن دی او جن سندره دا
خو اوس نډول شتا نه اتن شتا
د جنازه او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
خیواردو نا ملاو شوی بیو دلتا چوله کردم نو بد لگی کنا
نو پا داسی که واقداران چه کوی؟
30,000 روپی پر مند باغو ترکوت
پر هر چه سربیرا حالی زلی روانی دی دلی دلی جوانانو هم هنر تا مخه کردی
دا رباب مقابله و دا پای کم زمان پس پوزیشن راغی
دوی دا سوله لپیغام سر راغلی
دا هنر لار تشدد نلری لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو
شور مغرب تسنگ